السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې په تازه سفر وتلی، خو افغانستان کې د سولې اصلي اړخونه یو پر بل تور پورې کوي چې د دې بهیر خنډ ګرځي. په اروزګان کې د کوکنارو یو بل بدیل پیدا شوی، هغه کنځلې دي چې کار یې اسانه خو ګټه یې ډیره. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې یو ځل بیا د کرونا ویروس پیښې ډیرې شوې. د یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، احمد تکل ته غوږ شئ چې وروستي خبرونه درته وایي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې حکومت په کابل کې د جوړیدونکې نړیوالې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه سبا په کابل کې جوړیږي، او د آذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتې وروسته د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د دواړو هیوادونو وګړي له یو بل سره نښتې کړي. بشپړ خبرونه. د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جکپړو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د غونډه چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري بڼه په کابل کې جوړه شي. د دې لپاره پلان شوی د چمرستندوی هیوادونه پوشي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزې په برخو کې کوم اقدامات کړي دي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د هیوادونو او بنسټونو استازي په حضوري او غیر حضوري ډول ګډون وکړي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن آزادۍ رادیو ته ویل چې د غونډې لپاره ټول لوجستیکي او تشریفاتي تیاری بشپړې شوي او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوي دي. ښاغلی مسجدی وایي ګډونوال لیوال دي چې د ژنیو د کنفرانس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې وکړي او خپل نظرونه له افغان حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه په یو ویډیویي پیغام کې وایي
هدف عمده بحث مجلس چارجانبره
د دې څلور اړخیزې غونډې عمده هدف د کرونا وایرس پر ضد ګډه مبارزه او د اقتصادي پرمختګ، د همکاریو د پراختیا او د سیمه ایز اتصال په اړه چې د حکومت د بهرني سیاست له مهمو لومړیتوبونو څخه دی بحث دی. افغانستان کله یوې خوا د نړۍ په تر ټولو ناامنه سیمه کې پروت دی، خو له بلې خوا د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاتسونوال وژلی دي. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي ازادۍ راډیو ته ویل پیښه نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې ده.
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولې دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاتسون کوونکو د ډلې او سلا او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یو وار د رنجر ته اور ورکړي.
د عبادی په وینا امنیتی پوستې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي او حالات اوس تر کنټرول لاندې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازده رادیو خبرونه اوري. په اسرائیلو کې نن لسګونه زره کسانو د بیکاری، فساد او د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اجراتو پر ضد مظاهره وکړه. د پولیسو ویان میکی روسن فیلد وویل په بیت المقدس کې د قانون د تنفیذ ځواکونو سهار وختي 12 تنه قهرجن معترضان ونیول او د مظاهرچیانو د خورولو لپاره یې لوښ کې بهونکي ګاز نه کار واخیست. په دې مظاهرو کې چې یوونه مخکې پیل شوي، د لومړي ځل لپاره یو شمېر معترضان پرون په ساحلي ښار قیصریه کې د نتنیاهو د شخصي کور مخې ته راټول شوي وو. ډولونه یې غږول او د نورو شعارونو تر څنګ یې دا شعار هم ورکاوه چې یو میلیون کسان وزګار دي. معترضانو او یو کلن نتنیاهو چې د فساد په یوه قضیه کې تورن دی، د لومړي وزیر پر ځای د فساد وزیر وباله. په می میاشت کې ورسته لدی چې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره نرم کړل، نو په دې ویروس د اخته کسانو په شمیر کې هم زیاتوالی راغی. اوس په اسرائیلو کې د وګړو پرتلا په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډیر زیات لوړ شوی دی. د آذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتو وروسته د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د دواړو هیوادونو وګړي له یو بل سره نښتي دي. د مسکو پولیسو پرون شنبه وویل له ډیرشو زیات کسان یې د ناکراریو او په نښتو کې د ګډون په تور نیولي، او په سانت پیترزبورګ ښار کې هم پولیسو لسګونه کسان د آذري او ارمني ټولنو د نښتو د مخنیوي په مقصد توقیف کړي دي. د آذربایجانیانو او ارمنانو ترمنځ د نښتې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې په ګډ سرحد کې د دوړو هیوادونو ځواکونه سره ونه ختل. په دې نښتو کې چې د روان جولای میاشتې په 12مه پیل شوې او څو ورځې دوام وکړ، د یو جنرال په ګډون لږ تر لږه 12 آذربایجاني پوځیان ووژل شول. ارمنستان هم په دې جګړه کې 4 پوځیان له لاسه ورکړل. او په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږ ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالات په تروی ښار کې جوړه شوه. لیویس چې د اوږدو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د اتیا کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته د جولای په 18مه مړ شو. جان لیویس په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو د مبارزې د تاریخ له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې په شپږو سترو رهبرانو مشهور و. د دې ډلې مشري یو وخت په امریکا کې د مدني حقونو او د عدم تشدد د لارې نامتو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ کوله.
خبرونه مول ازادي راډيو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی، خو د سولې د خبرو اصلي لوبغاړي حکومت او طالبان یو بل ملامتوي چې د مخامخ خبرو په وړاندې خندونه پیدا کوي.
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوش کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي.
د چارو کتونکو وای دا ډول مخالف د ریزونه د سولې هلي زیانمنوي، او د دوی پټکو په کار د چي دواړه خواوې نرمختو خي.
افراطی نظریات په طالبانو کې دي، هغه ډېر زیات ستونزه پېښولای شي. د خارجي جنگیالیو پر وړاندې باید طالبان یو ډېر واضح موقف غوره کړي او هغه د افغانستان د خاورې وباسي.
په اورزګان کې د کوکنارو یو نوی بدیل پیدا شوی، دا کنزلی دي چې کار یې اسانه او کم لګښت دی.
څه دا دونه وبنه غواړي لکه دا جواري چې غواړي یا دا نور څه غواړي، دا مصرف نه غواړي، دا به مصرفه کشت. دوه واره د غونه جواري مکرلی وي، د غونه شی نه جوړوي لکه دا چې جوړوي.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پیښو له زیاتوالي سره اندېښنې پیدا شوې چې ممکن بیا بندیزونه ولګول شي. دویمې نیمایي د ورکوشو عزیزانو او انصاف په لټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. مقاله آزادۍ رادیو نه اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو په سفر راوتلی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي خلیلزاد به په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، قطر، ناروی او بلغاریا ته ولاړ شي. د دې سفر هدف د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې د پاتستونزو د حل هڅه بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان پر یو او بل تور پوری کوي چې د سولې او مخامخ خبرو په وړاندې خندونه جوړوي. امید ظهیر ملی په اړه دغه راپور راستولی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ یو ځل بیا په سفر تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد به د افغانستان سربیره قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا کې د افغانستان سولې او راتلونکو پړاوونو په اړه بحثونه وکړي. اعلامیه زیاتوي زلمی خلیلزاد به په دوحا او کابل کې د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو په دورشل کې د پاتې ستونزو په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي د کمولو هڅه وکړي. زلمی خلیلزاد داسې محل سیمې ته راځي او غواړي د تفاهم ژبه لا قوي کړي چې د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو لپاره وړاندې د افغان حکومت او طالبانو لخوا پر یو او بل د تور لګولو لړۍ نسبت بل هر وخت زیاته شوې ده. دواړه لوري پر یو او بل تور پوری کوي چې ګنې د سولې د هغو هوکړو پر ضد ګام پورته کوي کومې چې د تاوتریخوالي د کمېدو او جګړې د پای ته رسېدو لپاره لار هواروي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت هغه بندیان بیرته نیسي یا یې څاري چې له خپلو زندانونو یې خوشي کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملي امنیت لخوا په خوشي شویو بندیانو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او بیرته زندانونو ته استول کیږي. ښاغلی شاهین د حکومت د دې کار د ناوړه پایلو په اړه هم خبرداری ورکوي او زیاتوي دوی خپلو خوشي شویو بندیانو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او د جګړې ډګر ته ستانه نشي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي که څه هم طالب بندیانو سوګند یاد کړی چې بیا به جګړې ته نه ګرځي، خو زن یو یې یو ځل بیا د خلکو پر ضد وسله پورته کړې ده. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل:
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشي کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي او د سولې مخامخ خبرې ژر تر ژره پیل کړي.
خو پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا بیا وایي وړاندې له دې چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت جنجالي شي، دواړه لوري باید ملت ته د دریم ګړي په توګه رجوع وکړي.
ملت دلته ډېر سپدلی دی په دې ور کې، او ملت اقتصادي تاوان ملت ته رسېدلی دی او جاني تاوان ملت ته رسېدلی دی. نو ملت کولای شي چې داسې حرکت وکړي یا داسې ګام واخلي چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. نو دواړه لوري دې تر دې تیر شي چې خپل شخصي رایه په شابن تحملوي.
که څه هم خلیلزاد غواړي د امریکا او طالبانو هوکړه بریالۍ کړي، خو بل خو ملګرو ملتونو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې چې امنیت شورا ته یې استولې، د طالبانو په لیکو کې د پاکستاني طالبانو او القاعده ډلې په ګډون د بهرنیو جنګیالیو یادونه کړې، خو طالبانو بیا په یو اعلامیه کې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې یوه برخه همدا ده چې دا ډله به نورو ترهګرو ډلو سره اړیکه پرې کوي. خو د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره لا هم پراخې اړیکې لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د سولې د هڅو له توديدو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داسې معلومات لري چې لبنده یو شمیر خوشی شوی طالبان بیرته د جګړې لیکي تستانه شوی. طالبانو دا راپورونه رد کړي او حکومت ملامت کړي چې د دوی پر خوشی شویو کسانو چاپی وهي. دا ډول مخالف دریزونه د سولې پر احتمالي بین الافغاني خبرو څخه اغیز لرلی شي. په همدې تړاو مو همکار خان محمد سیند د سولې او شخړې انسټیټیوټ له څېړونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې جګړې ته د یو شمیر خوشی شوو طالبانو بیرته ورتګ څومره واقعیت لري.
کوم معلومات چې لرم، څلور نیم زره شاوخوا بندیان چې لسیوي دي، نو په دې کې هر فرد طالبان نشي کولای چې ویساتي او د ضمانتو کښتۍ پرته جنګ ته باید لاړ نشي. مګر د طالبانو پالیسي دا ده او د امریکا ته هم دا ژمنه کړې ده چې بې پرته د جنګ صفوف ته نه ګرځي، نو اکثریت نه دي ګرځېدلي. خو ځینې افراد د خپل شخصي انګیزې په دغه باندې کوڅو په شمار افراد به تللي جنګ ته بیې کړي. دوم مسله دا ده چې زما معلومات پر علاوه پر دې دا دي چې طالبان دغه اخري 1500 نږدې شاوخوا چې افراد اوس پاته دي، د دې تر ایله کولو او نه ایله کېدلو پورې دوی بیرته دغه افراد جنګ ته نه غواړي. که چیرې دوی اوس هغه افراد یو لاړ شي جنګ ته، نو بیا دغه 1500 شاوخوا دوی ایله کېدل او دې ډېر مهم افراد دي، نو دوی لکه دل د ستونزو سره مخامخ کوي. نو زه فکر کوم تر اوسه پورې اکثریت طالبان نه دي تللي. امریکا له دې سره غټه ستونزه نه لري، کوم اعلامیه او نه ده خبره کړې چې دوی په دغه موضوع پاک لدی حساسیت ښودلی وي او یا هم کوم نگرانی دي ښودلی.
ملګرو ملتونو سازمان هم یو اعلامیه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د القاعده ډلې بعضې جنګیالي شته او پاکستانی طالبان هم شته، او دوی وای چې امریکا د طالبان سره تعهد کړو چې طالبان باید دغه نور تورریستي ډلو ته ځای ورنکي او زمينه د جنگ ورته مساعده نکي. په دې څه ستاسو نظر څه ده؟
دا یو ډېر ستونزمن کار دی چې طالبان یو کول چې خارجي جنګیالي د خپلو ساحو څخه وباسي او د هغې پر وړاندې نظامي عملیاتو کې. دوی په کونړ کې داعش پر وړاندې باندې حملې وکړلې مګر ناکامه شولې. دوه دلیل یې دلته: یو خو دا دی چې د طالبانو خپل مهم افراد دغه خارجي جنګیالیو سره ډېر نږدې کار کوي. دوهمه مسله چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې که چیرې طالبان د یو بل اسلامي په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې جنګیږي، نو دوی خپل هغه اسلامي مشروعیت تر سوال لاندې راځي. نو زه فکر کوم کله چې د سولې خبرې لا هم زیاتېږي، د طالبانو یو تعداد افراد به د خارجي جنگیالیو سره لا هم خپل اړیکې ټینګوي او د جنگ د شدت او د ادامې لپاره به په ګډه سره کار کوي. چون چې د افراطي نظریې سره مشترک والی لري او منافع اقتصادي سره ګډې دي، زه فکر کوم طالبان په خپل هم په دې کار نه دي چې دوی لپاره به دا یو ډېر غټ مشکل اوسي.
دغه اندېښنې چې اوس راپارېدلي، دا به په بین الافغاني مذاکراتو څومره تاثیر وکړي؟
دا یو مهم سوال دی چې بین الافغاني مذاکراتو کې به دا مسایل ته آیا رای حل پیدا کیږي که نه پیدا کیږي، او بحث به څومره مفید. خو زه فکر کوم هغه کې به هم ډېر زیات الله سره ورونه په دې خاطر نه وي چې طالبانو باندې فشار راوستل به فکر کوم ستونزمن وي، او دې ته اړستل چې دغه خارجي جنگیالیو پر وړاندې باندې اقداماتو کې زه فکر کوم دا به یو څه ستونزمن کار وي په بین الافغاني مذاکراتو کې. چون چې طالبانو مخکې نه مخکې د امریکا سره وعده کړې، مګر پر هغې وعدې باندې نه سوی درېدلی، مختلف دلایل لري.
ستاسې وړاندیز څه دی د دې لپاره چې دغه مذاکرات په ښه توګه ترسره شي؟
تر ټولو مهمه طالبان لپاره دا ده چې مذاکرات باید مخکې نه مخکې شروع شي، او څومره چې شر شروع کېدلی شروع شي. 1500 بندیان چې کوم پاتې دي د دې د علاقولو پورې باید ډېر اصرار پر ونه کړي، چون چې اخر د ورځې کې باید د خپل علاقېږي که بین الافغاني مذاکرات کامیابه کېږي. یو دوم مسله دا ده چې هغه افراطي نظریاتي افراد چې په طالبانو کې دي، د هغوی پر وړاندې باید طالبان تر له اوسه او ډېر وخت مخکې باید په دې فکر کړی چې څنګه دوی دغه کې خونسا کړي، که نه هغه ډېر زیات ستونزه پېښولی شي. او د خارجي جنگیالیو پر وړاندې باید طالبان یو ډېر واضح موقف غوره کړي او هغه د افغانستان د خاورې وباسي.
پس افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي و چې د حکومت او طالبانو په مخالفو دریځونو او پر سولې د هغو پر اغیزو خبرې کولې.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له شخړو او جګړو لږ ورهاخوا ورځو، د نورې په زړه پورې مسلې درته لرو. په اروزګان کې کروندګر د کوکنارو پر ځای د کنځلو کار ته مخه کړې. هغه بوټی چې غوړي مشهور او ښه خوند او بازار لري، کروندګرو دغه بوټی ښه ستایلی او هلته یې زموږ خبریال ته ویلي چې دا بوټی اوبه کمې غواړي او خواري هم کمه ګالي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د کنځلو کار هیله من کړي او دا د کوکنارو ښه بدیل یادوي. شریف الله شرافت دغلته د کنځلو کروندو ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
پنځه څلوېښت کلن جان محمد د سری کلا په ځمکو کنځلې کرلې دي. سره کلا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند ښار یوه سیمه ده. جان محمد وایي خپل دغه پنځه لس جریبه ځمکه یې پخوا یوازې په پسرلي موسم کې کرل، خو سږ کال یې دا دي د اوړي په موسم کې هم کرلې ده. دی وایي کنځلې کرلې دي ځکه اوبه کمې غواړي او خواري هم ډېره نه غواړي.
دا پروش کال ما یو لږ نه کې تخم راوي و مې کړی، نو هغه ښه روپیه را جوړې کړې ښه خوندورو، نو باره مې شش کال دا پسې ډېر کړي. بالا خو د اوبو د کموالي په خاطر او د دغه په خاطر باندې مې ورته پام شو، دا دوه نه اوبه نه غواړي لکه د جواري چې غواړي یا د نور کښتونه چې غواړي، دا مصرف نه غواړي، دا بې مصرفه کښت. د دغه نه قدر لکه دا چې ما کرلی دي، دغه دوه واره دغو نه جواري مې کرلي وای، دغو نه شی نه جوړوي لکه دا چې جوړوي. تاریخ خو نو دی کښت چې وینه دا شی چې دی وینه په دغو سره څنګ ته وژه او سره ولی سي، مګر نه جواری و دا به شی خو نه سي سره ولی. دا
جان محمد وایي دا د ټولو هغه بزګرانو لپاره یو ښه زیری دی چې دشتي ځمکې لري او یوازې په پسرلي موسم کې کری. د جان محمد په څیر په ترینکوټ کې سلګونه نور بزګران هم شته چې د اوبو د کمښت له امله یوازې په پسرلي موسم کې خپلې ځمکې کری. د اروزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 80% خلک د اوبو د کمښت له امله یوازې یو فصل خپل ځمکه کوي. میرزا محمد بیا د جان محمد د ځمکو ګاونډی بزګر دی. د دې بیا لومړی ځل دی چې په خپلو ځمکو یې کنځلې کرلې دي. میرزا محمد وایي کنځلې د کوکنارو ښه بدیل کښت دی، خو په خبره یې سږ کال به یې یو څه راپرېوتې ده. په ترینکوټ کې سوداګر وای د پخوا په پرتلا په دغه ولایت کې د کنزلو حاصل زیات سوی او د قیمت لامل بیا د لارو بندښت یادوي. نیاز محمد چې په ترینکوټ ښار کې د وچې میوو په مارکیټ کې دوکان لري ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د یو من کنزلو قیمت 1000 افغانۍ و، خو سږ کال یې چې لارې بندې سوي قیمت یې 600 افغانۍ ته راټیټ سوی.
ډېر د په دې وطن کې بېخټې دا موږ پرې درې ګوډۍ خرڅ کړې، خلکو ډېر کښت کړی دی. دا ډېر څالس تقریبا دا څلور خوراره پنځه خوراره داسې دا کجتې راځي. لارې خلاصې په هر څه دا خرڅېږي، چې لارې خلاصې او چې لارې بندې اوس د خلکو د غاړې دي پرتې په اتلس سوه په پنځلس سوه دا خرڅې دي. اوس لارې بندې دي، څوک یې خوشې نه کوي یا چوړي داسې وړي په د سر په سودا وړي په ګوریزی اړي.
نیاز محمد وای په ورزګان کې کنزلي په چارچینو او دهراوت ولسوالۍ کې کرل کیږي او په ترینکوټ کې بزګران اوس تازه ورته مخه کړې ده. دی وای په افغانستان کې د امکاناتو د نشټوالي له امله کنزلي ډیری ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي او هلته ورنه غوړي باسي. د ورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د کنزلو کښته خوشبین دي او د کوکنارو یو ښه بدیل یې یادوي. د یادی ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دی پلان لري په راتلونکي کلونو کې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې بزګرانو ته د کنزلو د پروسس ماشینونه ورکړي او دغه شان د دغه کښت د ترویج لپاره لا نور کار هم وکړي.
د راتلونکي لپاره به انشاءالله لکه موږ د کنجدو او زغرو لپاره به هم یو طرحه جوړه کړو چې هغه د پروسس او د بسته‌بندۍ او د مثلا د غوړیو د استلو او د دې مارکیټینګ د مارکیټ د لپاره چې بازار ته عرضه شي د دغه پاک له موږ ان شاء الله کوم څه چې لازم وي هغه و.
شاغلی خیری وای د دې د معلوماتو لمخي سش کال په مرکز ترینکوټ کې په لاس هکټار زمکه کې کنزلې کرل سوي او دغه شان په ولسوالۍ کې هم ډیری کرل سوي، خو د نامنوي لاملې په اړه کره معلومات نه لري. دی وای یو جریب زمکه یو ټن کنزلی کوي او تیر کال کروندګرو له خپلو زمکو څخه کم یو لس ټنه حاصل راټول کړي وو. په ورزګان ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین داسې مهال د کنزلو د کښت زیاتوالي ته خوشبین دي چې په دغه ولایت کې کروندګرو مخکې لدی په خپلو زمکو کوکنار کرل، هغه بټي چې کښت حرام او غیر قانوني ګڼل سوی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمون غاګله ازادي راډیو نوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په لوی خاورونو کې د اف ام په 0.15 سپو خبرونه لري. کچیرته تاسو انټرنیټ لري زموږ د ویب پاڼې ادرس تر سره ولیکئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. که فیسبوک کاروئ فیسبوک ته ورشئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. ازادي راډیو دا مهال یوټیوب هم لري، یوټیوب ته هم سرور ښکاره کوي. سبسکرایب شئ د ازادي راډیو په یوټیوب کې او هلته هم تازه تازه او په زړه پورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. اوس هم ورزو د نړیوالو مسایلو په لوري. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا ویروس پیښې بیا زیاتې شوې دي. له دې سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې هغه د اونیو لګول شوي بندیزونه چې په دې وروستیو کې لرې شوي او د اوړي سفرونو ته اجازه ورکړل شوې ممکن بیرته ولګول شي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایروس د نوې پیښو له زیاتې دا سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې هغه کمزوری پرمختګ به چې دغه وایروس د سره د مخنیوي په برخه کې په دې وروستیو کې شوی و بیرته په چټکۍ بدل شي او د پیښو د زیاتېدو څپه پیل شي. د فرانسې د روغتیا وزیر اولوی ویران په یوه مرکه کې وویل چې له دیارلسو اونیو وروسته چې د کرونا مثبتې پیښې کمې شوې وې، چارواکي په وروستیو ورځو کې پر کرونا وایروس د اخته کېدو په نویو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی له نږدې څاري. په فرانسه کې چې د کووید 19 ناروغۍ له امله له 1500 زیات کسان مړه شوي، پرله پسې دوهمه ورځ د ورځې په متوسط ډول د کرونا نوې پیښې له 1000 واوښتې دي. چارواکي وایي د نویو پیښو زیاتېدا ته په پام داسې ښکاري چې وضعیت هغسې دی چې د می په میاشت کې د بندیزونو له نرمښت سره رامنځته شوی و. د دې لپاره چې دغه وایروس سرایت سم وڅارل شي، چارواکي له نسخې پرته په وړیا توګه د خلکو د کووید 19 ټیسټونه کوي. په جرمنی کې هم د کورونا مثبت پیښې زیاتې شوې، خو په دې هیواد کې د کورونا د پیښو زیاتوالی عمومي نه بلکې په سلو کې څه باندې شپېته په دو ایالتونو پورې تړلی دی. د جرمنی د روغتیا وزیر یانس شپان وویل کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي علت دا دی چې سفرونه زیات شوي، ډیر خلک له مشخصو ځایونو لکه د بالکان له لویدیځې برخې او ترکیې څخه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. هسپانیا هم هڅه کوي چې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدا مخه ونیسي او د لاسرایت د مخنیوي لپاره یې نوي اقدامات کړي دي. په دې هیواد کې د پیښو زیاتوالي نور اروپایي هیوادونه دې ته اړ کړي چې پر خپلو ادواو چې له دې هیواده له تفریح بیرته ورستنیږي د سفر کولو محدودیتونه ولګوي. هسپانیا په اروپا کې تر ټولو ډېرې کورونا وبا ځپلې وه چې د پیښو شمیر یې 290,000 او ترې د مړو شوو شمیر یې له 28,000 واوښتی. د هیواد د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه لګولي وو، خو د اوړي په سر کې په تدریجي ډول لرې کړل. یونان چې په دوبي کې ډېر سیلانیان ور مات وي، په ورځ کې شاوخوا 10 نوې پیښې پکې ثبتېږي او دا هیواد د هغو سیلانیانو مخه نیسي چې له ځان سره د هیواد ته دغه وایروس د لېږدولو خطر یې زیاتوي. یونان اعلان کړی چې هغه کسان چې له بلغاریا او رومانیا څخه ورځي باید د کورونا وایروس د منفي تست سند له ځان سره ولري. د نړۍ په نورو برخو کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 14 میلیونو او ترې د مړو شوو شمیر نږدې 6500 کسانو ته رسېدلی دی. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وبا له امله پرله پسې 5مه ورځ د ثبت شوو مړینو شمیر په ورځ کې له 0 اوښتی او ډېرې مړینې هم د دې هیواد په جنوب او لویدیځ کې ثبت شوي دي. په تیرو 5 ورځو کې بیا د مړینو تر څنګ د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم زیات شوی او د دې مودې لپاره شمیر په متوسط ډول د ورځې شاوخوا 8,000 ته رسیږي. په دې سره په دې هیواد کې د ټولو مثبتو شمیر نږدې 4,200,000 ته رسېدلی دی. په متحدو ایالتونو کې د مړینې د کچې دغه زیاتېدا ته په پام د دې ویره شته چې راتلونکو اونیو کې به د مړینو شمیر چې اوس له 146,000 اوړي د پام وړ زیات شي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا د امریکا تر ټولو زیات کورونا ځپلي ایالتونه بلل کیږي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتېدا د دې سبب شوی چې ډېر اقتصادي فعالیتونه ودرول شي یا وځنډول شي او ډېرو ځایونو کې هم د ماسک اغوستل اجباري شي. له متحدو ایالتونو وروسته په لاتین امریکا کې برازیل د کورونا وبا له امله د نړۍ ډېر ځپل شوی هیواد دی. د مثبتو پیښو شمیر یې نږدې 2,400,000 او ترې د مړو شوو شمیر یې له 18,000 اوړي. په لاتین امریکا کې له 4 میلیون زیات کسان پر کورونا وایروس اخته شوي او له 168,000 ډېر هم ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بل نړیواله موضوع د امریکا په تگزاس کې د اتلانتیک د فصل لومړنی طوفان لګیدلی. دغه طوفان هغه سیمه ډیره ځپلې چې له مخکې کورونا وبا ډیره ځپلې وه. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوری راپور ته.
دا د هانا توپان غږ دی. د 2020 کال د اتلانتیک د فصل د لومړني توپان چې د شنبې په ورځ د امریکا پر تگزاس ایالت راولګېد. د امریکا د توپانونو ملي مرکز یې په پیدر ټاپو کې د سرعت اندازه په ساعت کې 145 کیلومتره ثبت کړی او د تگزاس والی ګریګ ابوت یې دې ته اړ کړ چې د دې ایالت په 22 ولسوالیو یا اداري واحدونو کې اضطراري حالت اعلان کړي. اټکل کېږي چې دغه طوفان به د یکشنبې په ورځ د مکسیکو تر شمال ختیځ پورې ورسیږي او د سواحلو یوه پراخه سیمه به له بوړبوکیو او سیلیو سره مخ کړي. د هانا طوفان دا ځل د اتلانتیک د فصل لومړنی داسې طوفان دی چې له وروستیو نورو هغو سره یې توپیر په دې کې دی چې د کورونا د خپرې شوې وبا په مهال رالګیږي. هغې وبا چې له مخکې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي او هغه به لا زیاتې کړي. په اضطراري حالت کې چې خلک په موقتي ځایونو کې ځای په ځای کیږي، د ټولنیز واټن مراعاتول او د طوفان له امله د ټپي شویو خلکو لپاره په روغتونونو کې چې له مخکې د کووید 19 پر ناروغانو ډک دي، د بسترونو موندل به لا ستونزمن کړي. د د هانا توپان به په ډیرو سیمو کې سیلونه راوبهوي، خو د اټکل له مخې د تگزاس ایالت د کورپوس چریسټي او براونس ویلی ترمنځ ساحلي سیمه به ډیره وځپي. دا هغه سیمه ده چې په وروستیو اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ د زیاتو شویو پیښو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخ ده. د تگزاس ایالت په ساحلي سیمو کې په زرګونو کسان پر کرونا اخته شوي او په کورپوس چریسټي ښار کې چې کرونا مثبتې 315,000 پیښې ثبت شوي، د جمعې په ورځ د کووید 19 له 400 زیات ناروغان په روغتونونو کې بستر شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي او اف ام 3.5 اوري. که چیرته فیسبوک لرئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. په ټویټر او یوټیوب کې هم ازادۍ راډیو موندلی شئ. ورشئ زموږ د ټویټر پاڼه در سره فالو کړئ او یوټیوب ته هم سر ورخکاره کړئ. اوس ورځو اونیزو پروګرامونو ته چې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو. خو تر مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د غونډه به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري بڼه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاتسونوال نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې وژلې دي. په اسرائیلو کې نن لسګونه زره کسانو د بیکاری، فساد او د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اجراتو پر ضد مظاهره وکړه. او د آذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتو وروسته پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د دواړو هیوادونو وګړو له یو بل سره نښتې وکړې.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف پلاټه کې و بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر له ولایت د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي رادیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد بشپړ دي خو سبان د کال کېږي چې حقوق نه دی اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. پام ورته راړو. وز با محمد حلیم خپل ستونزه په خپل ووي.
مشکل زمو ورکه شي دغه ما معلولینو زمو چې چیر کار دي ډیر نو سو اټنی کمال حق ټول پاتره په موږ ته نه راکړي.
په کومه پیخه کې اوس څنګه معلول شوی وي؟
زمو په کومه نه راځي دا
د معلولیت د څو کال کیږي؟
تقریبا ډیر نو سو شپږ کال ته دا اوس پر ډیر نو سو
د معلولیت هغه فرمی تصدیقونه او هغه لازم اسناد د بشپړ کړي او در سره دي.
اسناد فرمی هر څه تکرار دي چې چیر کالم ټول مراحل می تکرار دي په فقط دغه پاتو چې پاتې تابشه کې هم د چیر کال شپې د روپې او کمال مو تر رسول دي د سوات نوی او دا راته ویل چې په دې ورځ یو څه په بار په ورته او پیسې به نه چې وابه شي هغه چې بار ته مراجعه وکړي د پیسې نه نه لري د چیر کال کې مو شپږ ځله چې اصل شاده ما دي ته مراجعه وکړه.
د بانک کارت لري؟
د بانک کارت اخشه لرم.
مخکې کلونه کې د خپل حقوق اخیستي؟
او خپل حقوق مې خپل اخیستي.
څو کال دي اخیستي او د څو کلونو پاتې دي؟
څو تقریبا شپږ اتیا کاله تر اته نوي کاله پورې مې ټول اخیستي صرف د تېر کال اته نوي پاته سل کال پاته ده.
هلته خو به د معلولینو د چارو مسؤلین وي، هغو ته مراجعه کړې، هغوی څه وایي؟
بلې، څو ځله مراجعه کړې ده، نن مې هم مراجعه کړې وه. په قطع کښې هغوی وایي چې د تا د تېر کال پیسې خو نه کېږي. ولې نه کېږي؟ هغه تیاره کتابچه جوړه سولې دي، هغه مسایل مراحل کړي وي کې هغه تېر کال بودیجه هم شاید راغلي وي. ټول اته ویشت فورمه وو تقریبا، دوی وایي چې درویشتو فورمو والا خلکو پیسې اخیستي. دا څو فورمو پاتې تقریبا یو پنځوس کسان دي، لکه ما غوندې چې ویم نه دي.
سوې چې بيخي نه درکې او کنه وای چې انتظار وباسي.
دوی وایي چې د تېر کال د اتنې بيخي د سپاسې حق نه کیږي. هغه میکي جګه ملکي نور مسؤلین یې وایي مثال ته تېر شوي دي، هغه کار یې وایي کړی. موږ بيخي موږ یې نه شو درکولی. ولې چې پیسې حواله کړي ولې نه شو راکولی؟
د روان کال په اړه سوې؟
د روان کال وایي زه خو وایي چې تاسو خپل په لاس به راشي، ډاکتران به تاسې وګوري او هغه مراحل به وکړي. دا به وشي، دا وایي. خو هم وایي تېر کال وایي نه کیږي.
تاسو خو مخکې له دې له روغتیایي پلوه معاینه شوي یاستئ، آیا بیا مو له سره معاینه کوي؟
وایي چې هر کال سټاج دامې کېږي.
څوک چې معلولیت یې ختم وي هغو ته بیا حقوق نه ورکوي؟
معلولیت چې ختم شوي دي زه به نه ورکي، خو زموږ خوا د پښې مشکل ده. د ټوټ خط مهم باندې الوتې ده. دوی وایي چې ډاکتران باید یار نظر ولي چې هغه موږ هم شته مراحل دي، نو بعضې کې دا موږ دا اجرا کوو.
یوه پښه دې پرې شوې؟
بلې. هو
څه کار نه شي کولی؟ اقتصادی مشکلات دی سمره دی؟
اقتصادی مشکلات اقتصاد بیل سفر ده.
وست غواری؟
وست ده غواری چیز دی مونگ ده غا گالو دی مصوری علاوی هم دی مونگ ده تیر کار پیشه ده کیزه که مونگ خریب خریب کلو 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 از ایسا کلو ملتی جاکی.
خواست تاستون زبا ده مسئول چارواکو تر غواگه ورسو. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه. فضلي صاحب محترم، ازادي راډیو ته لا اکثر ولایتونونه ټیلیفونونه کیږي، البته د معلولینو څوک یو کال کیږي، څوک دوه کاله کیږي، د دوی د معلولیت حقوق پاتې دي. په دې سره کې مستاسې نظر غوښتو چې څه پلان تدابیر ورته شته؟
ډېره زیاته مننه. موږ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت درې لکه او دولس زره د شهداو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق کال په کال ورکوي. تېر کال یعنې دیارلس سوه اته نویم کال کې موږ له بده مرغه د بودیجې له کمښت سره مخ شو. کابو پنځه نوي سلنه معلولینو او د شهداو ورثو خپل حقوق ترلاسه کړ. پاتې کورنیو د بودیجې د کمښت له امله په دیارلس سوه اته نویم کال کې حقوق نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه کوو چې په دیارلس سوه نهه نویم کال کې دوی ته لومړیتوب ورکړو او تر اوسه پورې موږ د شهداو ورثو او مالیت لرونکو وګړو ته د شپږو میاشتو د دیارلس سوه نهه نویم کال د شپږو میاشتو حقوق ورکړي. د پاتې شپږو میاشتو د ورکړې پروسه دوام لري. د بودیجې مسله د مالیې له محترم وزارت سره مشارکه کړي او هغو د مالیې وزارت همکارانو ژمنه کړې چې په دې اړوند به دوی خپل جدي همکاریانې له موږ سره پیلوي.
جناب فضلي صاحب، خپله پوښتنه به مشخصه کړم او هغه ده چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د اته نویم کال حقوق پاتې دي، حال دا چې اسناد هم لري، د بانک کارت هم لري او په کتابچه کې ورته لیکلي چې دغه پیسې به تا ته ډېر ژر درکړل شي، خو تر اوسه د څه باندې یو کال کېږي چې پاتې دي؟
دې کې هېڅ شک نشته چې موږ دم غړی د دیارلس سوه نهه نویم کال د حقوق د ورکړې په پروسه کې یو او ژمنتیا دا ده چې د دې کال تر پایه پورې دې ټولو ته حقوق ورسېږي. طبیعي خبره ده، دا یو دولتي پروسه ده او دولتي پروسه څو مراحل لري چې زموږ له وزارت نه د مالیې تر وزارت او تر ولایتو مستوفیتونو پورې او بیا د بانک اکاونټونو ته چې انتقالیږي په تدریجي شکل باندې ځي. هیله مندي دا ده چې دې کال تر پایه پورې درې لکه او دولس زره ټولو معلولینو او د شهیدانو ورثو ته د دوی اکاونټونو ته پیسې انتقال شي.
یعنی فضلي صاحب، دوی باید مایوسه نه شي، لږ انتظار وباسي دغه کار کیدونکی دی.
د ارقامو پر اساس موږ اویا زره پنځه سوه پنځوس نظامي معلولین او د شهدا وارثین ځان سره ثبت لرو. ټولو ته د دوی د شپږو میاشتو حقوق اکاونټونو ته انتقال شوي او د شپږو پاتې حقوق د دوی د انتقال په حالت کې ده. ملکی معلولین او د شهیدانو ورثو تقریبا شپېته سلنه خلکو خپل اکاونټونو نه پیسې اخیستي. پاتې دېرش سلنه خلکو
هغوی هغه اکاونټونو ته پیسې د انتقال په حالت کې دي، او ځینې نورې هم په اداري پروسې پورې تړاو لري چې ډېر ژر به هغه هم مالي وزارت ته ولیږل شي. نو دا دولتي پروسه ده، طبیعي ده، لږ ځنډ او خنډ پکې رامنځته کېږي، ولې په ټوله کې انشاءالله ټولې پیسې به اجرا شي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي و چې سبان د کال کېږي چې خپل حقوق نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې په ټول هیواد کې د سبان د 95% معلولینو حقوق ورکړل شوي او د نورو به هم په لږ وخت کې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم اشاره کوم، او هغه دا چې سموده مخکې د پکتیا د پوهنتون یو استاد جمال الدین ازادي راډیو ته ویلي و چې د څو میاشتو تنخواه پاتې ده. ازادي راډیو دغه موضوع د پکتیا د پوهنتون له چارواکو سره شریکه کړه. اوس استاد جمال الدین وایي چې د ازادي راډیو هڅه لامل شوه چې خپلې تنخواګانې واخلم. دا خبره به استاد جمال الدین په خپله وکړي.
بالکل دما مشکل حل شو، نو به ازادي دا هغه حل شو دي، ازادي راډیو په طرف نه ما مشکل حل شو، مخ په دې دي نو دوه ما هغه تکو ځان مې تکول په غوړ شال لم ته نه ځان کول خو متاسف ته نه موږ هغه کې په یو کار نه کول او سیګنل سم کار نه کول.
یعنی ازادي راډیو وتوانه ده چې دا ستاسې مشکل
حل. بالکل 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 هغه مخ چې هغه موږ کمزور خلکو غاشي نور مقامات ورسول بیا ولد ازادي راډیو نه او دوام د تانا او دوام د رئیس د پانتونا او څلورم د نور مقامات مزدین په نوم د مارونه کومه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني حل لارې ولرې، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرې سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي، غواړم چې ستاسو سره هم شریکم، او هم که چیرې نور دوستان د دغه ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونی تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهی هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپل سیمو کې ورک کسان موندلې دي، ور معلوم دي، دا غوې نشانه راټوي. نو دا به د خبرونی د جوړښت رسم په سر کې واورو، ورسته ساس نور پیغامونه. خو یو ش زیری بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه مشته یو اوریدونکو پیغام راستولې دی، او وایي چې د همدې خبرونې لالاري د دوی یو رک پیدا سوی دی. په خپل لید سوي واورو.
السلام علیکم ازادي راډیو تر کوونکو اوریدونکو، دغه راډیو رمضان دی، د سلامونه تاسو ته نشه دغه نشي از ما ریلان چې ما کړیو د خدایدار په نامه هغه پیتاسو کنداسو ما چې رنگو هي د ازادي راډیو ته ډیر مننه کوم. السلام.
مننه کوم دوست، تاسو ته هم چې موږ ته مو پیغام راستولې او موږ هم خوشاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولې او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو، اوس به تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړی دی او دغه نشانه یې راته وایست.
نیپال زدرانې مال پختیانا اغل کلمون سره یو ځکی ولا د جمیلی بناوه باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چې ته له و میلی تال د تنه پیدا شوی ولا چانه پاتې ولا کمې هر دغه आवाज او زمون کلیوال سره دا کلیوال یو هم را سره ناس تا او د پښ میرا در دوه ما سپار وا بیا او اتیا یو لسی پر درې سالې کشمیر با یو زلی بیا هم وای سپار و و ات سپار یو یو سپار نالور درې تا مشمیره دا چې هر چانه نادر کوي او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا سپار وسو واویا وسلوي شپېته نالور نوي یو ځلی بیا هم توایم سپار و و سالور دو اشپاد سپر نه سالور دامی ده کلیوال شمیره ده دلکی هم ده سر ده که هر سوگ غواری چی ده ترلاته کری دیش میرو تا ده زنگو ایشی ده وقت ده را کولو نمیو دنیا مننا تربیه ده خود پمان.
سلام علیکم ده وحید الله برده منصر پایان چه دم نزیو مشون پیدا کری چون بگه د تاسو سره د ګلستان په نامه لیسکی دا مسلمانانو لپاره مشکل پیدا شنه راځم د پرو سه پښواش اته د لوور څنګه سرلوور و زلیا چې پرو سه پښواش اته څنګه تلیش پوتلیش نن نه نه ته راځم نشه کې چې مسلمانې
دلته ی دنه دغه ما تمالم دی چې شي چې وی دي ورسره اندوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او د لاس کال کیږي چې د مشر ده هو مینو ورځه شي چې وی دي نو هله ته پټي یا دغه د مالمبر دی نو اړ یو کز ما سره دغه کوي ته ما شي وی په دغه مالمبر ما سره ته ما شو نه سلام دغه داوت نامی چې نمیږي د جړی ولسوالی دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ ژغاوري زموږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي موږ به د دې وزای توارسو 0 2 2 3 4 5 دغه داوت نامی چې ولزه د جړی ولسوالی هم څو کال میکیش د کرزی په دوم کال د کور سره وتلې نو دا ته موږ انتظار دغه نمبر ته ځانګوي د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته ځانګوي موږ به غزا دي موږ سره یاد کی موږ به ورسو خپل کوټه دی راوړ
د ازادي راځو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو انجلۍ په نام د سیمانو میږي د جمال لور ده او مورې فرزانه نومیږي دا پیدا شوې د هرات په ماجرونو کې ده د هرات په هغه ماجرونو بې ځای سو خلو کې چې د خورخ د مربوطات دي دغه معلومات ورکړي که څوک دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات او د ځای سو خلکو ته درایشي او د خورخ د مربوطاتو د ریګولیشن په صحیح کې اوسېدونکي دغه ماجرونو دغه د ځای سو کورونی پر ځای باندې ده د انجلۍ په عمر باندې د واتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي د انجلۍ خپله وایي چې زه سیما نومیږم که چیرې دغه زغه هر ځای رسېدی د استرادو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي په څو څو ځله دغه اعلان کوي چې د انجلۍ دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کیږي.
السلام علیکم شاید بخیر فکرت دا ازادی را دیو دا لغه دا سادا شاولی کورت فول اسوالی که دا سربان تسیمن که دا بلانی دا بکری که یو دونیم کالا یا دری کالا در مخ دلتا یو نپار پیدا سو و جلی او انو دا غد شد ستی سرائی دی سراری شاگوطی سرخیزی کالی جی دا دویر دایوالا دویر گوچی پری جی انو دا چې دونیم کال یا درې کال درمه خپل په کلی کې پیدا تاسو کار وکړ په کلو باندې راوي او هغه مو ځل ته مننه تر مو پد کې بلا کدا چې دې خپل هغه د مرګ بیا ځل راوي ست حاجه نه چا نه چا ست حاجه نه تلش نه چا یو څه وګورئ یو ور بیا ست حاجه نه تلش نه چا یو څه وګورئ مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 2 4 1 1 5.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هله د چې د دوی دوستانو خپلوانو هم د خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې ورسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درس خورکسوي دي ډیر مده کیږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یست. لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرا زادی رادیو کا کوم کاو دتون کا سلام نوام بعد سلام از بعد پیغام دی جسم جس نخت اور کی کرم نیجی یار نس کار کی چورت دی مسا کنا د سوالی دی د غوری د سین دی کدی ما زغ اوریز ما سر دی پدغ شنیرا دی کو نی سی داڑی کی شنیرا صفر و سلور ات ن صفر در صفر در و و سلام په احترام زادی رادیو ما پیغام نش.
سلام علیکم سبحان الله سوالات خبره کوم نوم شرف الدین دی نو یو ورکاسو چې په نامه د حبیب الله له دا څنګه کال کې لا درک شوې ده که سره معلومات لري په دا شمالي د ما سره تماس نیسه سفر هو سفر نو سرور دوا هو سفر شپږ یو او یو لا په کوی ځای زالري څار سره معلومات راکې سبحان الله سوالات د پنیراک د قریه ته خبره کوم.
بجا السلام علیکم زه محمد ایصاق افغان یم د کندهار. زما یو د ښاوی ورک زه د کال کې مخکې په پیغام څه کړو او متا چې تنه چې به وزنګ راوړو چې دا کړم دا څنګه نه خو کدا او تر معلومه یا به په ماده د سم دایره وشي کو نړ چې ورک کال کې چې ورک شوی دا نو بس د تندویش کار دی ار ور مسلمان کدا معلومه نو زما تر دې په دغه څه نشه مر اړیکه ونی چې سپار و سپار دری و شپږ اته دری و پنځه او بل څه نه سپار و اته یو یو سلور سلور نه شپږ و اگر دې دې څنګه دا ته خدای ته امان.
سلام علیکم د بارغه سوالات د بار مرغاز ول ساری د پنیراک د کلی سره تماس کیما زه ورک دوه سلره مج بنامه د مولا جان ده او د لسو کال به وی دا د بیا مه سکرټ نه درګه سوې ده نو که سره معلومات ولې پر دا شماله ما سره اړیکه ونی سي سپر و سپر دوار شپاج بیا دوا و بیا دری شپاج یو بس وخت دې.
السلام علیکم د بنګه سوال د بنورغه د سوالې د پنیرک د کلی څه خبر کوم موږ یو قریب د 25 کال کې نه درګه دی او موږ ته درکنه دي چې کوم وخت کې لري معنا چیرې دې مرده کې ژوندې لري په نامه د فیض محمد او مانند یار محمد چار سره معلومات لري د غزما د قریب چې فیض محمد نومې په وسره ګمړند او 25 کال کې لري نه درکنه هر سره کې معلومات لري راغ شمیر د ما سره هړي کې منې سي سپر و سپر چلور چلور دوا و سپر شپږ یو.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مرسلین لغمان علینګار ولسوالۍ نه تماس نیولې تقریبا څلور کال کېږي سمیلا په نامه ورور مې نادره کتو ده او که چاته پته وي موږ د پندغه شمیرا باندې ادرس راکې کابل کې مکور ده ټلیفون شمیرا مې 0 8 4 9 3 یو ځل بیا تکرارم 0 8 4 9 3
زما یو ورور دی د حکمت الله په نامه باندې د څلور ورځې کې د کور وتلی د مشرداتو سره وچې هیڅ کرک نه معلومي د چې دي په چیرې د حکمت الله چاته یا چل د زما شمېره د سات کې سپر وڅه یا یا یو څلور په بل شمیره د سپر او سپر اجازه د پنځه سلور سو یا شپږش یا تخرم سپر و سو یا یا بل شمیره د سپر اجازه د پنځه سلور سو یا شپږش. السلام
زما یو ورڅ وی دی د نسیم په نامه دی په دایو سره باندې ګول دی او په لاسه دې ګوت نه ستا مې څه دې دا یو لاسه دې ګوت دې دا د مشیدان مېدن پر ایستل کې د علمن په ولایت کې د ورڅ وی دی کارچا مګدلې منځ ما چې په شمیره دې ما ته زنګ وې ما تلفون شماره ده 0-3-5-2-5-5.
السلام علیکم زرافی آنلاین د کابل ولایت کمپنی سینما می پیغام پریدم یمن یو کوچنی ماشومه د دریو کلو عمر یو میاشت مخکې نظر کې شوې ده چې چاته درک معلومی نو خو دغه شمیره دې اړیکه ونیسي سره 0-1-1-9-9-3-1-3-4 پرواویا دا نمبر به یو ځل بیا تکرار کړئ 0-1-1-9-9-1-3-4 ډیره مننه به مې د خدای دپاره ډیره دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره وکړې منم.
السلام علیکم زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه د بهشودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کمپ کې ګل نبی نوم یې و او د ورور مې سبزلی دی او د قندوز ولایت دی. ډیر وخت ډیر کلونه وشو چې زمانه نادره کې دی زما ډیر خوږ دوست دی که زما دا آواز اوري نو زمان رحمان دی زما دا آواز اوري زما د ټلیفون شمیره ده 0-1-5-9-5-6-6-6. په دې نمبر دې راته زنګ وای او ګل نبی زما را دې دوست نوم دی ګل نبی او د ورور نوم یې دی سبزلی او د قندوز ولایت کې. که چېرته زما آواز اوري نو ما دې په دغه شمیره باندې زنګ وای. وسلام خدای پامان.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان شار د نخ دی لوسوالیم دما یو ورور د حسن میګی دا اتنه هکاله کیږي سیورګ دا د علامیر زوی دا که په خپل غاګاوري یا بل څوک هغه مرګری غاګاوري یا نور مسلمانان غاګاوري روح لکم مونتا خبر را کی په دغه شماره کی پر واویا دریدیس چلو سو چلور پندور بلا شماره کی پر و شپک شپیتا پینزویس دو سو پینز پندور یاو بیای هم تکرار اوما کی پر و شپک شپک دو پینز دو پینز پینز یاو. سلام احترام.
بله السلام علیکم مزد زادر ولاد شمزی سالی پرادی سلی زنجیر دخوا و تاستا زنگ ما زنگ ولدی او دا پیغان سفوان لگو مامار بارخان می سفری با اصد کالکی لختل کور زخنا را بنا برکت سویگا لختل بارخان از نو آواز آوری سو بارخان تاتا نو خلق معلومات لرو اسلامی رو ولی ونسی جن مو ته معلومات راځي او پردا نمبر دي زنګ وي څه تر اویا کریسل ویس ویډر پښتو اتاکیا که خپل د ارقام نه आवाज اوري یا د ارقام په نو خبر معلومات لري ټول اسلامي نمبر دي هم څه دي هم ته معلومات راځي او په څه دي نمبر دي زنګ وي.
کوزر راځم ما ساحل د کابل خګریبار سالي څخه خبر کوم زما دا اکا زوی و مصباح الله نومېږي د پنځه ولس کالو به انشاءالله په کندهار ولایت کښې را سره نادرکه سوی دی که چا پیدا کړه نو مونږ در په دغه شماره ما سره اړیکه ونیسي هغه جایزه هم لري 0-1-3-5-9-3-5-9-2-5 خو مننه سهار دی د ازادي راډیو سه مې دا هیله ده چې زما اعلان نشر کړي مننه.
السلام علیکم زامین الله زابل ولایت تشریف سپاد ولسوالی ازادی راډیو ته دا پیغام استوم. زما یو زوی ورک دی د امید په نامه د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ښار ته تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دی حال و احوال یې موږ نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0-1-1-9-9-3-5-6.
ویش نساو شپږ سپر اویا دیرش ویش نساو شپږ اتیا شماره یو ځای وایي شماره بله ده سپر اتا اویا یو سل شل څلوېښت یو شپېته تقریبا شپولس یا دیرلس کاله عمر لري سپینه خولۍ یې پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپله کوره سنادره کړې دي دی حافظ ازادي راډیو څخه دا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ اوسیدونکی یم وسلم د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه د پیغام پرې ځم زما یو د اتخاله دی د ملادالحکیم اخوند ګران په نامه دی تخلص یې ګران استاد دی د څلور پنځه میاشتې کېږي چې نظاره کړی تر چا معلومات په دې اړه معلومات لري نو څه چې په دغه شمېره زنګ ووهي راشمېره جایزه لري السلام علیکم ورحمت الله
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو